څخه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته زما لخوا سلام. دا خبرونه تر نوه بجو ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د جمهوري ریاست سرچینې وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش به د زمري ریاست پر 28مه یعنې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو په ورځ نه پیلېږي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له محمد قاسم سولمن له د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. په هلمند کې د ملي اردو مسؤلین وایي په موساکله ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ولسي جرګې غړی حاجي حضرت علي وایي چې په ننګرهار کې نور نو امنیتي وضعیت د زغم وړ نه دی. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د هوایي بمبارۍ له کبله 30 تنه مشکوک سخت دریځې وژلي دي. د هم بشپړ خبرونه. لمړی د افغانستان مربوط کورنی خبرونه. د افغانستان د جمهوریت ریاست سرچینې وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش به د زمري ریاست پر 28مه یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو په ورځ نه پیلېږي. د خبرو درک د معلوماتي ټکنالوژۍ یا آی ټي رئیس اسرار احمد کریمزی ازادي رادیو ته وکړه.
او موږ خپل ټول راپور چمتو کړ چې د دستوري چې هم د ریاست جمهور سره شریک کړي او هم دا پریکړه وشول چې تر څو د ستونزې حل شوی نه وي توزیع دینه شروع کیږي. نو د اختیار ورکونه لپاره چې د کورنۍ چار وزارت د مخابرات وزارت د نور نړیوال مرستندوی ارګانونه دي دا یو لخوا ژمنه وشوله چې دغه ستونزې به حل کیږي.
تر دې مخکې پروند د جمهور ریاست په یو اعلامیه کې راغلی و چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي په امتحاني ډول د الکترونیکی تذکرو ویش په دغه ستونزې مشخص کړي. اعلامیه وایي ولسمشر ټینګار وکړ چې د برېښنایي تذکرو د امتحاني ویش بهیر دی پیل سي. خو شغلې کریم زی وایي د زینو تخنیکی او نور ستونزو له کبله شاید دغه بهیر اوس پیل نسی. په دې اړه وروسته بشپړ راپور اوریدلی سي. په هلمند کې د ملي اردو مسولین وایي په موساکله ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او څباندي 13 نور ټپیان دي. په هلمند کې د 215 مایوان د قل اردو په یو اعلامیه کې ویلي چې یو شمیر وسلوالو پرون په موساکله ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسټو بریدونه وکړل چې وروسته په نشته کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل سول او 13 نور ټپیان سو. اعلامیه وایي په دې نشته کې د ملي اردو یو سرتیری هم وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په همدې حال کې د موساکله ولسوال محمد شریف وایي د دې نشته پر مهال د طالبانو لخوا یو تو غول سوی هاوان پر یو کور لګیدل او د دغه کورونی دوه تنه پکښې وژل سوی دي. د ولسی جرګې غړی او په ختیځ سیمه کې د جهادي شورا مشر حاجی حضرت علي د یکشنبه پر ورځ د جهادي مشرانو یو غونډه ربللې و او وی ویل د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی. نوموړي ویل چې په دې وروستیو څو میاشتو کې وسلوالو په ختیځ سیمه کې په سلګونه خلک وشلي او تر 200 تنو پورې اوس ورسره بندیان دي.
یعنی هم دیمی شدی خلق بایدی شویدی او دوست و اولیت از من شده معلومات دارم بایدی.
نوموړي ویل امنیتي ستونزې د شینوارو په سیمه کې زیاتې سوي دي. په ورته وخت کې امنیتي ځواکونه وایي چې په خوګیانو او حصاره کولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي دي. وسم څو سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان پوځ وایي په قبایلی سیمو کې د هوایي بمبارۍ له کبله 30 تنه مشکوک سخت دریځې وسلوال وژل دي. دغه حمله د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې سوي چې د افغانستان پولي ته څیرمه پرته ناکراره سیمه ده. د پاکستان پوځ د تیر میلادي کال جون میاشتې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي دي. پوځ په خپل پرونی اعلامیه کې ویلي چې پرون ماپښین په دقیقو هوایي حملو کې په شوال کې 30 تورلستان وژل سوي او په ګڼ او په نور حملو په دغه حملو کې ګڼ نور ټپیان سوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوي. د پاکستان د پوځ دغه د خپلواکو سرچینو نه د تایید کړي. د پاکستان په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هند او پاکستان پر یو بل ډزې او د هوانونو اندښتونه کړي چې لکه بل لښ تر لږه اته ملکان وژل سوي او په لسکونه نور ټپیان دي. د هند پوځ ویان د ګرمن مانیش مهتا ویل پاکستانی پوځیانو په تیرو دوه ورځو کې په بالاکوټ او پونچ سیمه کې د هند پر پوستو ډزې کړي چې لکه بل شپږ ملکان وژل سوي او لښ تر لږه ولس نور ټپیان دي. بلخوا د پاکستان پوز په یو اعلامیه کې ویلي چې په دې جګړه کې دوه ملکان هم وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. یو نه کېږي چې دواړه هیوادونه په دې سیمه کې په خپلو کې ډزې تبادله کوي. دواړه هیوادونه د کشمیر د ملکیت دا ولري. د امریکا متحده ایالاتو او د دغه هیواد په مشرۍ د ائتلاف متحدانو پر نوویل چې دوی په عراق او سوریه کې د څلور ویشتو ساعتونو په موده کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد 22 هوایي حمله کړې دي. ګډو ځواکونو په یو اعلامیې کې ویلي چې د عراق له حکومت سره په همغږۍ د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې ودانیو او تجهیزاتو باندې 15 هوایي حملې په عراق کې سوي چې د دوی وسایط هوان توغونکي ماشینګرنی او نور تجهیزات په نشه سوي دي. په عین حال کې د سوریه په شمال ختیځ کې د درو هوایي بریدونو په نتیجه کې د اسلامي دولت ډلې یو تخنیکي قطعه په نشه سوي چې د دې ډلې جنګي سنګرونه پناځایونه او نور پوځي وسایل په نشه سوي دي. اعلامیه وایي د سوریه حلب شهر ته نږدې یو هوایي برید د اسلامي دولت ډله د دغه ډلې یو بل تخنیکي قطعه په نشه کړې او کوباني ته نږدې په یو بل حمله کې د دې ډلې بل مرکز وشتل سوی او درې سنګرونه هم ویجاړ کړل سوي دي. او روسي خبر دای چې د عراق صدر اعظم حیدر البادی له اداري فساد سره د مبارزه په مقصد د اصلاحاتو لمخې د کابینې 11 چوکۍ منحل کړې دي. د البادی دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د په فوري توګه د وزیرانو شمیره له 23 څخه 22 ته د راټیټولو حکم کړی و. په دغو کسانو کې د صدر اعظم د درو مرستیالانو او څلور وزیرانو چوکۍ شامل دي او د حکم لمخې څلور نور وزارتونه له یو بل سره ګډېږي او له دې سره د بشري حقونو وزارت، د ښځو چارو ولایتي وزارت، د ولایتي او پارلماني چارو وزارت او یو بل ولایتي وزارت لمنځه ولاړل. د ساينس او ټکنالوژي وزارت د لوړو زده کړو او ساينسي څېړنو له وزارت سره ګډ سو او د روغتیا وزارت د چاپیریال ساتنې له وزارت سره ګډ سو. د حکم لمخې د عراق د ښاروالۍ وزارت به د رغونې او ښار جوړولو له وزارت سره یو ځای سي او د توریزم او لرغوني وختونو وزارت به د کلتور له وزارت سره یو ځای سي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. د جمهوریت اساس سرچینې وایي چې د برېښنې تذکرو ویش په دزمري اساس پرته وشتمه نه پیلېږي.
یو بل مناسب وخت چې کله مشکلات حل شي وګاماده وشي بیا به تذکرو ویش پیلېږي.
افغان ځواکونو د کندز په خانباد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي خو خلک وایي
عملیات نتیجه نه ورکوي. په زرګونه کسان ورونه ورسوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي که په بازارونو کې پر پاکستاني مالونو بندیز ولګول سي دوی به پر نورو لارو چارو غور وکړي. په ننګرهار کې سیلابونو زیانونه اړولي. په کندهار کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین تر دوه میاشتنی ځنډ وروسته پیل سوی. په افغانستان کې د اوبو د سرچینو په اړه د ازادي راډیو تحقیقي راپور او د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ. افغان چارواکي وایي چې د تخنیکی ستونزو له کبله به د برېښنایي تذکرو ویش د زمري اسد پر اتیوشتمه پیل نسی، خو جمهوریت اسد پرون په اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر د دغو تذکرو د امتحاني ویش پر بهیر ټینګار کړی دی. اعلامیه وایي چې ولسمشر د دغو تذکرو د امتحاني ویش بهیر د تخنیکی ستونزو د تشخیص لپاره ښه فرصت بللی دی. په همدې حال کې د ارګ د معلوماتي ټکنالوژي رئیس دغه اعلامیه مخشوشوونکي وبلله. تفصیل د ملالۍ بشیر په راپور کې.
په ارګ کې د معلوماتي ټکنالوژي رئیس اصرار احمد کریمزی چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د تذکرو د تخنیکی برخې د بررسۍ لپاره ګمارل سوی، ازادي رادیو ته وویل چې د الکترونیکی تذکرو ویش ځکه د خپلواکۍ په ورځ نسی پیلېدای چې تخنیکی ستونزې لا نه دي حل سوي.
رئیس جمهور لارښوونه وکړه چې د استقلال ورځ د استقلال د ورځ په مناسبت باندې ولمانځل شي. د تذکرو پیل په دې ورځ باندې نه کیږي، په یو بل مناسب وخت چې کله مشکلات حل شي وګاماده وشو بیا به تشکرې ویش پیلېږي.
په همدې حال کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له دفتر څخه په خبره سوی اعلامیه کې د برېښنایي تذکرو د ویش د دقیق وخت په اړه لڅ ویلو پرته راغلي چې پرون په دې اړه په یو غونډه کې ولسمشر د برېښنایي تذکرو د ویش د امتحاني بهیر دوره د دغه بهیر د تخنیکی ستونزو ته تشخیص لپاره ښه فرصت وبلله او ټینګار وکړ چې د برېښنایي تذکرو امتحاني پړاو دی پیل سي. په همدې اعلامیه کې مخکې ویل سوی چې په دې غونډه کې د برېښنایي تذکرو د ازمایشي ویش نیټه د زمري 28مه د هیواد د خپلواکۍ د ورځ د ټاکلو په باب هم خبري وسوي، خو سرګند سو چې د دغه ورځ ډیر تمرکز د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ستایلو او قدردانۍ دی. اسرا رحمت کریم زیوای نه پوهیږي ولې داسې ذهن مخشوشون کې اعلامیه خبره سوی، ځکه چې د هغه په وینا په دی غونډه کې ولسمشر نه دی ویلي چې د خپلواکۍ په ورځ دی یا د تذکرې پازمایشي ډول وویشل سي. د راپورونو لمخه د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست غواړي دا تذکرې د افغانستان د استقلال په ورځ چې د زمری له 28مې نیټې سره برابر ده ورکول پیل سي، خو په دې برخه کې د تخنیکی په هلرون کې وایي تذکرې باید هغه وخت وویشل سي چې ټول تخنیکی ستونزې حل سي. د ځینې تخنیکی ستونزو په اړه ښاغلی کریم زیدا سی وایي
دا کوم زیرمتون چې ده کوم ډیټا چې خوندي ساتل کیږي ډیټابیسونه چې دي هغه هیڅ ډول انکریپشن نه لري. دا ډیر اندېښنې وړ خبره ده چې موږ دغه چې د هیواد په کچه ارزښت لرونکي د عام معلومات د دې ډیټابیسونو ته خوندي کول چې انکریپشن نه لري په بل ډول سره کولای شي په اسانه په بدلون راولي یا د منځوي شي. دا ډیره خطرناکه مسله ده.
د ښاغلي کرمزي په وینا دوه هم ستونزه دا ده چې ټاکل سوی ده چې په ټولو ولسوالیو کې د هیوادوالو د ثبتولو لپاره به حکومت مرکزونه جوړوي او د انټرنیټ لاره به هغه معلومات ډیټا مرکز ته لیږل کیږي. د دې په وینا په ټولو ولسوالیو کې هدي اقل 2G انټرنیټ هم نسته. یو بل حساسه مسأله په برېښنایي تذکرو کې د ملت په توګه د افغان کلمې د ذکر ده. ځینو مدني فعالانو ویلي چې که ارګ پرته له افغان کلمې د الکترونیکی تذکرو د ویش اجازه ورکړي دوی به لاریونونه وکړي. د دې په ځواب کې اسرا رحمت کریمزی وایي چې تر سیاسي ستونزو مخکې باید تخنیکی ستونزې حل سي، ځکه چې لا هم دا ستونزې پر ځای پاتې دي او له همدې کبله په اوس وخت کې د تذکرو ویش شاید د ګټې پر ځای نقصان وکړي. اسرار کریمزی زیاته کړه چې له ولسوالیو څخه مرکز ته د معلوماتو لیږلو لپاره د انټرنیټ ملي شبکه چې د افغان ټلیکام د فایبر للارې سیمو ته رسول سوی اصلي سرچینه یې له پاکستانه ده. د هغه په خبره د یوې ملي پروژې له یوې داسې زربنا سره نښلول به ډیر د اندېښنې وړ وي، نو ځکه باید د نوې تذکرو په ویش کې د پام وسي او پر دې کار دې بیړه نه کیږي.
مومردل چې افغان چارواکي وایي د تخنیکی ستونزو له کبله شایي د برېښنایي تذکرو ویش د زمري ریاست پر اتویشتمه پایل نسی. په کندز ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې افغان ګډو ځواکونو په خان آباد ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل کړي دي. د دغو عملیاتو د وروستي حال په اړه اجمل آرین له سیمې رپورټ را لېږلی.
د کندز د امنیت قومندانۍ سرپرست جنرال محمد قاسم جنگلباغ ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې 12 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي دي، همدارنګه دولتي ځواکونه وکړي هم د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه کړي دي. د خانابات په ولسوالۍ کې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې 12 تنه وسلوال وژل شوي دي، همدارنګه وکړي هم د طالبانو له حضور څخه پاک شوي دي او په دې عملیاتو کې دو تنه غیر مسول وسلوال هم وژل شوي دي. څه باندې درې اونۍ کېږي د کندز ولایت د خان آباد ولسوالۍ د اختاش سیمه د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې ده. د اختاش سیمه د کندز په تازه تشکیل ولسوالیو کې شاملېږي، ځکه دغه سیمه د یوې ولسوالۍ په اندازه نفوس لري، خو د جګړې له کبله له دغه سیمې څخه او د خان آباد ولسوالۍ له نورو سیمو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي او دا مهال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. یو تن بې ځای شوي له ازادۍ راډیو سره خپل ستونزې داسې بیان کړې:
عملیات هم نتیجه نه ورکوي، په زرګونه کسان کورونا وارسوي، مالونه یې هلته په کورو کې پاتې دي، څله تندې مړه سو. یو قدم چې وړاندې لاړ سي له هغه ځای نه بېرته په شا سي دوه برابره د هغو خلکو زور زیات سي.
په همدې حال کې د کندز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست چارواکي هم وایي چې د ورستیو جګړو له کبله د نوموړي ولایت له خان آباد او قلایزال ولسوالیو څخه په سلګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. دوی وایي چې اوس مهال د بې ځای شوو کورنیو سروې جریان لري، څو نیاسمنې کورنۍ په ګوته کړي او وروسته له سروې به ورته خوراکي او غیر خوراکي توکي توزیع کړي. په همدې حال کې ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وایي چې دوی د خان آباد ولسوالۍ په جنگل باشي او بوهن سیمو کې پر دولتي ځواکونو برید کړی او په نتیجه کې 14 تنه دولتي ځواکونه وژلي دي. خو د کندز امنیتي چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسی ازادي رادیو ته غوږی است. د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې درنه سیلابونه راوتلي چې خلکو ته یې تلفات هم اړولې دي. په جلال آباد کې شاه محمود شینواري دغه مسله تعقیب کړې ده. شینواري صاحب، سهار په خیر، څه دي په دې اړه تازه جزئیات؟
مننه. لکه څنګه چې تاسو دا ونه وکړه، پرون مازیګر ناوخته د شنوارو په درې ولسوالیو کې سخت سیلابونه راووتل چې هغه غنیخېلو، دور بابا او نازیان ولسوالیو کې. په ننګرهار کې د سرې میاشتې رئیس ننګیالی یوسفزي د لومړنیو معلوماتو له مخې ازادي راډیو ته ویلي چې په غنیخېلو ولسوالۍ د دې ولسوالۍ په 15مه، 16مه، 18مه، 18مه او 19مه ویالو سیمو کې په مجموع کې 170 کورونه تخریب شوي دي چې زیاتره پکې بیخي له منځه وړي دي. په همدې ولسوالۍ کې شپږ تنه چې دي هغه لومړني ارقام ښیي چې سیلاب وړي دي، چې په دې شپږ تنه کې یو تن جسد پیدا شوی دی. ورپسې دور بابا د ګورکو په ساحه کې هم سیلاب سخت تخریب کړی چې په دې کې 16 کورې تخریب کړي دي. د ځاني زیان په اړه معلومات نشته. او نازیانو ولسوالۍ کې بیا 10 کورونه ولسوالۍ دي چې پکې درې کسان هم سیلاب وړي دي. اوس په لږو جسدونو درک هم نه دی لګېدلی. مومندره کې بیا یو بازار په بشپړ توګه باندې وړی دی، او یو د چرګانو فارم چې شاوخوا 3000 چرګان پکې وو دی په بشپړ توګه له منځه وړی دی. په مجموع کې دغو ولسوالیو کې په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه او همدارنګه د دغو ځمکو دپاره سربندونه هم تخریب شوي دي.
شاه محمود شنواری وو په جلال آباد کې ومنل چې د ننګرهار په څو سیمو کې سیلابونه راغلي چې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. په کندهار کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو ضد واکسین تر دوی میاشتنی ځنډ وروسته بیرته پیل شو. دغه واکسین دوی میاشتې مخکې د دولت د وسلوالو مخالفانو له ګواښ وروسته بند شوی وو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم دغه سپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدلای سي. اوس به نوریاس نوری راتوي چې په نړیوال ورسپونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
برتانوی ډیلی ریکارډ خبرونه لیکي برتانوی ځانګړي ځواکونه بیرته د افغانستان په جګړه کې ښکیل شوي او په دې هیواد کې د اسلامي دولت ډلې او طالبانو په وړاندې جګړه مخته وړي. د خبرونه په وینا د په داسې حال کې ده چې د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون یو کال مخکې د افغانستان جګړه ختمه اعلان کړې وه. د برتانیا د ځانګړو ځواکونو غړي له امریکایي خاصو ځواکونو سره تقریبا هر شپه په هغو عملیاتو کې برخه اخلي چې د سخت دریځو وسلوالو په وړاندې مخته وړي. د ډیلی ریکارډ خبرونه په وینا ټاکل شوی و چې د برتانیوي ځواکونه د هغو افغان امنیتي ځواکونو د سلاکارانو په توګه ملاتړ وکړي چې له دوی سره یې په روزنه کې کلونه وخت تیر کړی دی. خو لوړ پوړو پوځي سرچینو د خبرونې ته ویلي چې دغه ځواکونه د تروریستي بریدونو د مخنیوي د عملیاتو مشري کوي او هغه پلانوي. یوې سرچینې ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې برتانوي ځانګړي ځواکونه د افغان کمانډوي ځواکونو له روزنې د مشکوکو طالبانو د نیولو لپاره د کور په کور تلاشیو ته مخه کړې ده. اکانومیک ټایمز ورسپانه د پاکستان د استخباراتو د ادارې د پخواني مشر جنرال حمید ګل د مړینې په اړه لیکي پاکستاني چارواکي د هغه پر مړینې خفګان څرګندوي چې دوی څرګندونې به د پاکستان د ګاونډیانو افغانستان او هند چې هغه ډیر کلونه په دواړو کې د سخت دریځو وسلوالو ملاتړ کړی غوسه راوپاروي. د ورسپانې په وینا د پاکستان صدر اعظم په خپل ټویټر پاڼه کې د حمید ګل پر مړینې ژور خواشینی څرګنده کړې. د پارلمان غړي عارف اولوی حمید ګل یو ستر شخصیت بللی، خو افغانستان او هند بچ حمید ګل ته د پاکستان د تر ټولو هغه لوړ پوړي چارواکي په توګه ګوري چې په ښکاره په دواړو هیوادونو کې د شخړو ملاتړ کړی دغه څرګندونې په غوسه کړي.
د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د ترڅنګ په افغانستان کې د اوبو د سرچینو په اړه د ازادي رادیو تحقیقي راپور هم په همدې خبرونه کې اوریدل سي.
اوبو زایات بی اندازی زیادی او متاسفانه متاسفانه دغا خود
رسیم بازار او کنزی بستم نه کلا کلا بایچه بازار او پندوسم نه روسه دنیا دپلماسی اوبو تینهی
لازادی رادیو ده افغانستان ده اوبو پا عره یو لار پروگرامونه ده دوشنبه او پنجشنبه پا روزو خبریجه.
په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې پرله پسې وچکالي او په غیر مسلکي ډول د ژورو څاګانو کیندنې د کابل او یو شمېر نورو ښارونو تر مځکې لاندې اوبو سطح ټیټه کړې ده. د چاپیریال ساتنې متخصص او په پراکې د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې څیړونکی ریاض درمل وایي په کار ده چې په نژدې فاصلې کې د کوهیانو د کینستلو مخه ونیول شي.
دا اوبه د ځمکې لاندې د ټول یو سطح نه د ټول په یو جسم کې نه دي پرتې، دا د مختلفو د تیګو او د دوی په منځ کې پرتې وي، نو که په کومو ځایونو کې چې د دوی د ټولېدو ظرفیت کم وي، د جمع کېدو ظرفیت کم وي، په هغې ځایونو کې باید د اوبو د راویستلو سیستم تنظیم شي، یعنی په ډېرو زیات فاصلو کې کویانول شي او اوبو د راویستلو او د اوبو بیرته داخلېدو په منځ کې یو ښه توازن وساتل شي، یعنی هغه اوبه چې موږ راوباسو اغم روبو باید بیرته د سیستم ته داخلي شي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت په خپل ویب پاڼه کې لیکلي دي چې په کابل کې 9.8 میلیونه متر مکعب ریچارج وبشته او اوسنی مصرف 1.1 میلیونه متر مکعب دی، چې په دې حساب هر کال 2 میلیونه متر مکعب اوبه کمی وي. د افغانستان په نورو سیمو کې هم د اوبو سطح ټیټه شوې ده. ډبلیو ایس یو مؤسسې د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې له 1991 تر 2012 کال پورې یو څېړنه کړې ده چې د هغې له مخې په دې سیمو کې په ځینو ځایونو کې 6 متره او په ځینو کې 8 متره تر ځمکې لاندې اوبه ټیټې شوې دي. په ښارونو کې د اوبو د کچې د ټیټېدو علت د منرالي اوبو چینې د کتاب لیکوال انجینر سانمیر زهیر داسې بیانوي:
هغه شنه پارکونه د منځه لاړ، په هر ځای کې ځایونه سیمک شو، اوبه مکمل چې باران شي او هغه د دې په ځای ځمکې لاندې جذب شي، هغه تومات د سیمتو او د سیمتو ویالو د لارې د کابل سیند ته رسیږي او کابل سیند یې بیا اټک ته رسوي. نو ډېر ژر که دغه لاره مخه ونیول شي، د افغانستان د ځمکې لاندې اوبه په کابل او په نورو د ښارونو په مرکزونو کې دغه حالت شي، خپل دغه ښاري ارزښت په لاس ورکړي، ځکه چې هلته اوبه ورځ په ورځ باندې اوسېږي، مختلف واټر پمپونه ورته لګېږي، بې اندازې اوبه ویستل کېږي او بیرته د اوبو تغذیه نشته.
د افغانستان په ځینو لویو ښارونو کې روان کال د ټرک د اوبو کمیدو ته اندېښنه شته. د افغانستان د قانونو وزارت وایي چې سږ کال شایي په کابل کې د اوبو ستونزې زیاتې شي. د دغه وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوژي سروې رئیس انجینر محمد طاهر ازادي راډیو ته وویل:
سال گذشته آب در دریای کابل به صورت بسیار زیاد جریان داشت. امسال آب در دریای کابل بسیار کم است. جناحین ریچارج چیش کمتر است. امکان دارد که امسال شهر کابل با مشکلات آب تا اندازه‌ای دچار شود.
انجینر طاهر زیاتوی چې د کابل تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د ساتنې لپاره پکار ده چې د کابل په سیند کې اوبه وبهیږي. انجینر ستانمیر زهیر په دې باور دی چې د کابل تر مځکې لاندې اوبو لپاره د مځکې د سر د ډنډونو ژغورل پکار دي.
ډېر امکانات موږ ته شته چې د کابل د زیرزمینی اوبو د تغذیې لپاره دا عادي نلو هغه جو ډنډونه جو دا وز کرغې بند ته کرغې بند واسطه نه وای، تر درلامان د کرغې نرانی وو، تر درلامان او تر د پنځي او کاټي پروانه پر دغه تبه سخت یو بنه وای دي. همدغه د کرغې د بند د بارانی اوبو د ډنډ هغه د زیر نه دا چې دا دغه اوبو بیر ته هغه کیږي، هغه باران اوبو دی عمل ته ورته یو مسوی ډنډ جوړ کړی دی، هغه اوبو ته جذبي کړ د کابل د زیر زمینی اوبو ته دغه ساحه اوبو هغه کوي تقویه کوي.
انجینر زهیر زیاتوی چې د اکثرو لوړپوړو ودانیو ترڅنګ ژور څاګان داسې ځای استل شوي دي چې هغوی ته نږدې بیا د فاضله موادو لپاره کندې جوړې شوي دي چې له دې سره هم تر مځکې لاندې اوبه چټلې کیږي. د انجینر زهیر په وینا بدرف څاګان باید لږ تر لږه له 150 تر 300 مترو لرې وي، خو ډېر ځای داسې نه وي. د چاپیریال ساتنې د برخې متخصص ریاض درمل د بدرف څاګانو په اړه وړاندیز لري:
ټیک سیستمونه جوړ کړئ شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی دا ټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې ساتي اوبو او د ټیک سیستم ترمنځ فاصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د ځمکې اوبو ته ګډ نشي، له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل دی د بیولوژیکي لارو د کمپوست کیږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تړاو مرسوي.
د څېړونکو په وینا تر ځمکې لاندې د اوبو د پاک ساتنې لپاره په شارونو کې تر ټولو غوره لار دا ده چې کانالیزیشن سیستم جوړ شي. خود کانالیزیشن سیستم ګران بیه دی، ډیر مصرف پرې راځي. کدا چې وي افغانان به څه کوي؟ بیا هم لري از درمل څه خور
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو د پاره یا د 500 کورونو د پاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځای نیسي او په کم امکانات باندې موږ برابرول شو تر څو فضله مواد راشي او په هغه ځای کې جوړ شي. د ځمکې پر سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دې ته پایپونه جوړ کړو، د ځمکې پر سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې بندي وي نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې همدغه مواد راوباسي، باید دا یو ځای ورته جوړ شي او هلته راشي. او ډېر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریاو په وسیله باندې همدغه مرداري مواد چې دي لکه موزموږ د شنابونو نه چې راځي، دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکړي او دې نه موږ ګاز جوړ کړو، همدغه ګاز بیرته د همدغه شته کورونو د استعمال لپاره وکاروو.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز د افغانستان د تشاکو په اړه یو څېړنه کړې او د کتاب په شکل خبره کړې ده. د دې مرکز پخوانی مشر عبدالغفور لیوالوی چې افغانستان له خپل روان او بو سم استفاده نه کړي، نو خلک اړ شوی دي چې د ټکنالوژي په مرسته د مزکی لاندې او به استخراج کړي.
افغانستان کې تر لاندې او بو له تحدید سره مخامخ دي، چې د لپاره چې موږ خپل روان او بو نشو استفاده کولای او بندونه نه لرو، چې مجبوری دي چې ډیرو استفاده لپاره د ټکنالوژي په مرسته د مزکی لاندې او بو استخراج کړي. دا نه وځي دا چې او بو سطح تر مزکی لاندې کېږي، بلکې یو څه ایکولوژیک او چاپیریالیست دي چې افغانستان لپاره
د ځینو چیرونکو په وینا د افغانستان اوبو ته د طبي ستونزو او نه احتیاط ترڅنګ اداري فساد ستونزې پیدا کړې دي. انجینر ستانه میرزهیر وایي چې د قرغې له بند پرته د کابل د نورو ډنډونو د له منځه وړلو هڅې روانې دي.
عصمت خان هلته اوس تقریبا د کابل د هماغې سیمې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو یو د تغذیې یو ښه مرکز و، مګر متاسفانه خبر شو چې هغه هم اوس د زورواکو لخوا نیول شوی دی او ورځ په ورځ هغه ډنډ د منځه ځي. او همدغسې د بندې غازي و، بندې غازي هم په همدغه دپاره جوړ شو د کابل او د شاوخوا دغه ځمکې اوبه باید زیرزمیني تغذیه کړي، نن هغه هم د وچېدو په حال دی. نو که دغسې لازم تدابیر ورته ونه نیول شي، د اوبو ضایعات بې اندازې زیاتي، او متاسفانه چې بیا هم وایم چې دغه دغه زراعتي ځمکې، باغونه، شنه پارکونه ټول په ودانیزو هغه باندې جوړ شو، ودانۍ پکې جوړې شوې، او دغه ټول د تغذیه د اوبو لاندې تغذیه سرچینې چې دي د منځه ورځ په ورځ ځین کوي.
د افغانستان د قانون وزارت په دې باور دی چې د کابل په سیند کې د اوبو د جریان لپاره باید ډیر مصرف وشي. د قانونو د وزارت د چاپیریال ساتنې او جیولوژي سروې رئیس انجینر محمد طاهر په دې اړه وویل:
برول ایجوی کابل مسئله پیادون به این مفهوم کار است که باید در قسمت شاتوت بند شاتوت تکرار شود موقعی که ما ضرورت نداریم، مثلا موی جدی، دل و هود، حمل، سوز، باید نمی آب که ما باید در بند شاتوت ذخیره شود تابستان که موقعی که ما آب ضرورت داریم و در زمین باران و ترسبات اتمسفری کمتر است، اونمو آب به یک پیمانه کمتر یا به یک پیمانه متوسط از دریای کابل جریان داده شد تا که جنوان خود روی چار شد.
انجینر محمد طاهر بیاوی چه در شاتوت در بند جوری دول پار سربی هم شویده او اوز باید در انرژی و بو وزارت لاس بکر شد. یا شمیر چیرون که پدی باوردی چه حکمت به بندون جور کرد، خو که خلک همکاری و نکړي د اوبو ستونزې نه هواری شي. د هانور په پوهنتون کې څیړونکي او د کابل د ساينس پوهنځي استاد محمد تنها وایي:
دغه موضوع چې د قانون وزارت یې د کړی د بندونو د سندونو د اوبو د زیاتوالي لپاره افغاردان بندونه خدي، خو مشکل یوازې په دموږ په اوبو پراګرځولو کې نه ده، یا د اوبو پوچېدلو کې. اول خدا ده چې د اوبو چېدل یوازې په دې پورې اړه نه لري چې بند وکینی، ځکه دا غیر فنی څاګانې چې په خپل لپاره پارکور کې دوه کیندل شوی دي د اوبو ځانته ورجذبوي، او متاسفانه موږ د اوبو د مسون او په محاسبه شوي استعمال سره هم ډېر بې پروايي او اکثره وخت ضایع کوو.
که چیرته خلک مات نلونه جوړ کړي او د څا اوبو بې ځایه ضایع نه کړي، نو کېدای شي چې تر یوه حده د اوبو د کمبود مخه ونیول شي.
محمد ولی هیوادمل له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي په هلمند کې د بیکاری له کبله ځوانان په قچقي ډول پردوی هیوادونو ته پټه ګټ سوي او ځینې په نشي موادو اخته سوي دي. نعمت الله انډیوال روزګان لیکي زما په نظر کې خلکو ته کار پیدا سي دوی به په خپله له جنګونو څخه لاس واخلي. محمد عارف وفا لیکلي ولسمشر اشرف غني له پاکستان څخه آخري خبر ترلاسه کړي کننو پر ولس ته غږ وکړي چې تر څنګ ودرېږي. خلیفه خپلواک له کونړ لیکلي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پخواني مشر حمید ګل مړینه به زما په نظر د سولې له راتګ سره مرسته وکړي. عبدالوسیع هلمندوال لیکلي له ولسمشر غني غواړو چې څومره ژر کیږي د برېښنایي تذکرو ویش دې پیل کړي. او احمد ولی خپلواک لیکلي ستاسو څخه هیله کوم چې یو ځل د هلمندوالو ستونزه د برېښنا په اړه وڅېړي او د خلکو رغبت تر چارواکو ورسوي. اتنیمی بجه سوید مهمو خبرونو سرخطونه ل محمد قاسم سلیمان نوری.
د افغانستان د جمهوریت اسد سرچینې وایي چې د برېښنایي تذکرو ویش به د زمري اسد پر اتوشتمه یعنی د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو په ورځ نه پیلېږي. په هلمند کې د ملي اردو مسؤلین وایي په موسی کلا ولسوالۍ کې 25 تنه وسلوال طالبان وژل سوي او څه باندې 1.5 نور ټپیان دي. د ولسی جرګې غړی او په ختیځه سیمه کې د جهادي شورا مشر حاجی حضرت علي د یکشنبې پر ورځ د جهادي مشرانو یو غونډه رابللې وه او وی ویل چې د ننګرهار امنیتي وضعیت نور د زغم وړ نه دی. د پاکستان پوځ وایي په قبایلي سیمو کې د هوایي بمبارۍ له کبله 40 تنه مشکوک سختدریځي وسلوال وژلي دي. د کشمیر په لانجمنه سیمه کې هند او پاکستان پر یو بل ډزې او د هوانونو انداختونه کړي چې له کبله لشتر لشه اته ملکان وژل سوي او په لسګونه نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتو او دغه هیواد په مشرۍ د ائتلاف متحدانو پر نوویل چې دوی په عراق او سوریه کې د 24 ساعتونو په موده کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد 22 هوایي حمله کړې دي. او د عراق صدر اعظم حیدر البادی له اداري فساد سره د مبارزې په مقصد د اصلاحاتو لمخې د کابینې 11 چوکۍ منحل کړې دي.
دا خبرونه لندیز مو له ازادي رادیو اوریدلم. دا ورکو عزیزانو د لټي پروگرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت په سیاوري د لسی د افغانستان د سوداګری او صنایع خونوي ک د هیواد په بازارونو کې پر پاکستانی مالونو بندیز ولګول سي دوی به پر نورو لار چارو غور وکړي. دغه سرګندونی په داسل کې کیږي چې د افغانستان ځینو مدني فعالانو او عامو خلکو په هیواد کې د مخالفانو د حملو پاکستان عمل کې ویلي چې افغان سوداګر دي له پاکستان څخه مالونه نه واردوي. تفصيل د خان محمد سین په رپور کې.
وروسته لدې چې د افغانستان یو شمیر مدني ټولنو او عامو خلکو هیواد ته د پاکستانی مالونو پر واردولو د بندیز موضوع مطرح کړه، د سوداګرۍ او صنایعو خونوي که د هیواد په بازارونو کې پر پاکستانی مالونو بندیزونه عملی شي، له سوداګرو او واردونکو به وغواړي چې د خلکو د ضرورت وړ مالونه له نورو هیوادونو وارد کړي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل د افغانستان تجارت تر ډیره ځای د پاکستان له مارکیټونو پورې تړلی او که د هغه هیواد د محصولاتو او تولیداتو په واردولو بندیزونه ولګیږي په نورو لارو باید غور وشي.
تقریبا اضافه 70% در بازارهای ما جنس پاکستانی فروخته میشه.
څه باندې 80% پاکستانی مالونه زموږ په بازارونو کې پلورل کیږي. څنګه چې اقتصادي پلوه پاکستان پورې تړلی وي باید په بدیلی فکر وکړو څو خلک له ستونزو سره مخ نه شي. خو سمدلاسه نشو کولای خلک مجبور کړو چې پاکستانی مالونه مرانیسي.
خاغلی علی کوزی وویل د درملو د واردونکو ټولنه د خلکو له خوښې سره سم حاضر شوه چې پاکستانی درمل وارد نکړي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو لویو ښارونو کې د مخالفینو په مسلسلو بریدونو کې په سلګونو ملکي خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. خلک وایي دا بریدونه د پاکستان د استخباراتي ادارې په مرسته ترسره کیږي. دغو وژنو ته په کتو سره خلکو او مدني ټولنو غږ پورته کړ چې سوداګر د نور پاکستانی مالونه نه واردوي. که څه هم حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو ښاغلی الکوزی وایي چې په پاکستانی مالونو د واردولو بندیز لګول د دواړو هیوادونو په زیان دي. په عین وخت کې ISI یا د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ اداره وایي چې افغانستان د تولیداتو او محصولاتو لپاره ښې زمینې لري او که پام ورته وشي تر ډېره ځایه د خلکو اړتیاوې پوره کولی شي. د دې ادارې رئیس محمد قربان حقجو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د بسیاری از قلم های تولیدی ما ظرفیت بلند تولیدی داریم.
په ډیرو برخو کې موږ د لوړ تولید ښه ظرفیتونه لرو او کولای شو چې کورنۍ اړتیا پرې پوره او حتی بهر ته هم صادر کړو. موږ اړتیا نه لرو چې نوشابې له بهره وارد کړو، ځکه چې په هیواد کې په کافی اندازه اومه مواد او تازه میوې لرو.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال سربیره په افغان بازارونو کې د پاکستانی موادو پر خرڅولو په یو شمېر ولایتونو لکه ننګرهار، کونړ، خوست، پکتیکا او ځینو نورو سیمو کې حتی د پیسو راکړه ورکړه هم په پاکستانیو روپیو ترسره کیږي. کارپوهان وایي که څه هم د پاکستاني مالونو نه واردول به د کورنیو تولیداتو او محصولاتو د زیاتولو لپاره هڅې تیزې کړي، خو تر یوه وخته پورې به خلک له ستونزو سره مخ کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښاو بریالي وسی، دا د بیا هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، که تاسو خپل ورکوښو عزیزان د کورنۍ غړي دوستان ملګری لټوي، کولای شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوټومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه، اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکوښو عزیزان ملټوي. تاسو کولای شي چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 1300 شمېرې لاره نه موږ ته اس ام اس هم راولېږي. ګرانو دوستانو، کله چې تاسو ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا په دوغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نومونه واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي، څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، ډېر به منځنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي، خو د پروګرام په پیل کې راځئ چې د تلیفون شمیرې تاسو ته ووایم په کومو کې چې تاسو کولی شئ خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته راولېږئ. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو واري بیا وایم 0000243461. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000242211415. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. ګرانو دوستانو، په وار وار له ازادي راډیو نه موږ داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړي دي چې اوریدونکو ویلي دي چې ډېر کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي، او موږ په وار وار له دغو کسانو نه هیله کړې ده چې لطفا د موږ اوریدونکي مه ځوروي، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. د نن ورځې په تلیفوني پیغامونو کې یو ورور داسې تلیفوني پیغام موږ ته رالېږلی ده چې ویلي دي چې ځینې کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. یو وار بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې لطفا زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، پرېږدئ چې دغه کسان خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا خو ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. نو ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې داسې یو تلیفوني پیغام واورو چې یو ورور په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پریښی دی او ویلی دی چې د اصیل خان په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
زه محمد د هلمند ولایت د کلي دولس ولایت د زمینداور د لکنه یو د لوی نیچو اوسېدم کوم. زموږ وصل پنه د اصل خمو جوړانه پیدا کړی دی. د اصل خان په نامه د غلط کړی چې سره دی.
تاسیز مغاگل ازادی رادیو خوری پا ازادی رادیو که دور کشو عزیزان و دوستان و پروگرام تا غواگی است. که دغه پروگرام تاسی پا ازادی رادیو که ونورید تاسی کولا شید چی در ازادی رادیو انترنتی پانی تلاشی اول تا دغه پروگرام نسر واوری. دمونگ پتا دا www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. گران دوستان و رازی چه اوست هغه تلیفونی پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان راټوی کېدای شي چې د نن ورځې په دغه پروګرام کې هم د تاسو کوم ورک شوی عزیز پیدا شي او اوریدونکو تاسو ته تلیفون وکړي. دغه تلیفونی پیغامونه به یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زاجی محمد بهلمند ولایت مسلمان کلاد ولسوالی د مازک خبره ما یو ور محمد احمد مشهور بطور بانی رو او کال مفتی شاو خواهیزی در کور نداره در سوید در پاک لکه چوک معلومات لری او یادی پل در پیغام آوری مشتج بدا لمبر بانی زنگ وی لمبر دیدی سپر و سپر ووار شپر فینزه یو نه ات و لمبر یو در جوان سپر و سپر ووار شپر یو تندوس نه ات و من نه کوم پرم د یک شنبه په ورځ داسې واقعه پیښه چې دا ته پیغام نشر کړی زما پیغام بیا نه کفه نه کې باندې خلک زنګونه وي په یو نامو په بل نامو باندې خلک زیری ډېر تکلیف او مشکل پیښ یا لا دا پورته وي من نه کوم تاسو ما تیر ما.
السلام علیکم، علی محمد د روزګان ولایت څخه خبره کوم. ما یو راځه اسمت نیږي دا یو کال کېږي ورته په دې اخلاق کې څوک معلومات راکې ډېر مهرباني دی او د ټلیفون نمبر 0 0 8 3 3 5 2 د روزګان ولایت په پایناوي اوسېدونکي دی. یو کال کېږي چې ورته ترني ورکول کېږي. السلام علیکم. سلام
السلام علیکم، زاری محمد دی پکچه ولایت زرمت الاسای کام سحاکم دور قایزان و پروگرام تقل پیغم پیلم در سما رو تنم دزازی او کال در محل کور و تلیو تکتاوی در سما رو زازی تقل نم در نمار بکلی دیر پاره چی مسلمان رو دیوینی اوی پیزینی باز نخی دادی در میانه قد لری درگی سری بنشنی او در سلاس منزنی در تیس محکی سخم شوی بیتا کزر رو خشوی در
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زدہ بابا جی دولدو سے خبر کوم زمایو گونگے ورور ورک دی ہر مسلمان کا معلومات دری پدرش میرا جڑنگا تو سیپر و سیپر شپر رات دری پینز ات شپر یا اپلائی تکرار کوش میرا سیپر و سیپر شپر بیا شپر پچے دری
زه د کلستان د ولسوالۍ د مغلاباد د کلي خبره کوم. نوم یې خدایده دی. زما یو د اکا زوی ورک دی، دېرش کاله کېږي، د اقبال په نامه دی. مخکې ورځو کې زه اعلانونه کړي، خپل نمبر یې نه دی پرېښی. موږ ته خدای د خپل نمبر موږ ته پرېږدي. وي د حاجي سربلان زوی دی، د ورونو نومان یې یو ورور نوم یې باغ دی، بل ورور نوم یې ملا بختیار دی، د بل ورور نوم یې معمر دی. د کلستان ولسوالۍ د مغلاباد د کلي ری اقبال نومېږي. نو د لمبر نه دی اعلان کړی. موږ ته دا زما لمبر دی، ما ته زنګ ووي 0 0 5 5
صفر یو سلور یو سلور اته په دغه شماره دې ماته زنګ ووهئ. وسلام.
هلو السلام علیکم. د هلمند ولایت مواشیر ولسوالۍ اوسېدونکی پیدا احمد دمیر زما یې ورور دی. ورک دی تر نجي په وخت کښې په جلال آباد کښې په غونډې اشتاجه کښې ضابط و. بیا د هغه څه کلی بلخشان ته د هغه څه نظرکه شوی دی. په هر چا ته که د ده په هکله معلومات شته ما ته په دغه شماره زنګ راوي. صفر اووه صفر څلور صفر پنځه اته صفر درې څلور اته. او که دی خپله اوري هم په دغه شماره بیا د شماره تکراروم. صفر اووه صفر څلور پنځه اته صفر درې څلور اته.
بلې السلام علیکم. ما یو د اکا زوی دی د کریم اکا مرحوم زوی دی. دا څلور میاشتې کېږي چې نادرکه دی د معلومونه څخه. هر چا ته که د احمد په نامه دی هر چا ته که د ده په هکله معلومات یو دی یا دی خپل د زما زغه اوري لطفاً په دغه شمېره دې ما ته سره تماس ونیسې. صفر اووه سوه نه نوي تاسو شپږ شپېته اووه سوه اووه دېرش. شمېره یو ځل بیا تکرار. صفر اووه سوه نه نوي تاسو شپږ شپېته اووه سوه اووه دېرش. هر چا که دا معلومات ما ته راکړي لس زره روپۍ انعام لري. وسلام.
زه د ازادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. حکیم د شپون ولایت د ګریش ولسوالۍ خدا پیغام ته کسب کوم. زموږ یو عزیز دی دا پنځه کاله کېږي چې د کوره څه نادرکه شوی دی. مومن خان نومېږي د پلار نوم یې ادم خان دی. د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ اوسېدونکي دی. هر چا ته که د ده په اړه معلومات یا د مرګ یا د ژوند دي په دغه ټلیفون دي زما سره معلومات وکړي. صفر اووه صفر پنځه پنځه اووه صفر شپږ نه نه یو وار بیا وایم. صفر اووه صفر پنځه پنځه اووه صفر شپږ نه نه مننه.
السلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه د رباط کلي څخه د ازادۍ راډیو ته سلامونه نیکېلي وایم. زما ماماګانې تقریبا د دېرش کاله څخه نادرکه دي. د خان اباد ولسوالۍ دي او په قوم باندې د وردګان دي چې د یوه نوم ګل محمد او د بل نوم مساجان دی. که دوی زما غږ اوري او یا د دوی قربان زما غږ اوري په دغه شمېره دې زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه پنځه یو سلو دوه پنځوس یو سلو اووه څلوېښت. یو ځل بیا لمبر تکراروم. صفر اووه سوه پنځه یو سلو دوه پنځوس یو سلو اووه څلوېښت.
سلام علیکم. زه خان شیرزاد اوسېدونکی. زما یو ورور اصغر خان د ننګرهار ولایت څخه د یو اراده موټر سایکل سره نادرکه شوی پنځه کاله کېږي. که هر چاله معلومات وي په دغه ټلیفون شمېرې دې ما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه نوي شپږ سوه پنځه اتیا شپږ سوه پنځه اتیا. بل ټلیفون شمېره ده صفر اتاویا اتاویا شپږ نوي اووه سوه درویشت. ډېره مننه. السلام علیکم.
زما لېونی ورور ورک دی په نامه د محمد ګل دی. دا دوې میاشتې کېږي چې ورک دی. که هر چا لیدلی وي د ازادۍ راډیو ته دا اعلان کوم په دغه ټلیفون شمېره موږ در کوو پر دغه شمېره به زنګ را ته ووایي. سره کالی دي سبور پیشنی پټوی په سر کښې پېچلی دی. د باغران دی چې پوښتنه ځینې وکړي چېر دی وایي باغران ته ځه مونږ باغران یادوي. د باغران د ولسوالۍ دی د جاختو د سیمې دی. هر چا چې لیدلی وي دا موږ لمبر ورکور زنګ دې را ته ووایي چې پوښتنه ځینې وکړي چېر دی وایي باغران ته ځه مونږ باغران یادوي. تور پاپل تپلې په پښو دي لېونی دی په ژبه نیماک دی. بس هر چا لیدلی وروره بس موږ ته خبر راکړي.
شماله راغې. صفر اووه سوه پنځه نوي دوه سوه نه اتیا شپږ سوه نه پنځه سوه دېرش. بیا صفر اووه نه پنځه شپږ نه پنځه درې صفر. خیرمحمد شمېره دې موږ ته زنګ وایي. د خیرمحمد ورور دی محمد ګل نومېږي.
د ازادۍ له راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. که مو ورک عزیز لټوئ نو کولی شئ چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یوولس څلېریشت یو سلو پنځلس.
زه خان محمد د ګریش ولسوالۍ ستا سره په تماس کښې. زما نیکه دی پنځه اویا کالو دی. درې کاله مخکې ورک شوی دی. د ازادۍ راډیو ته موږ ته په دې شمېره زنګ ول شوی و. صفر اووه سوه درې سوه شل یو سلو شپږ اویا. که پر دغه لمبه بیا موږ ته زنګ راغلی موږ به ډېر خوشحاله شو. پنځه ورځې روپۍ مو جایزه باندې ایښې ده. سلام علیکم. وسلام. ازادۍ راډیو کامیابه دې وي.
السلام علیکم زما ورور چې په لمه میلا کناری سراج ولسوالۍ دن کوي شاوخوا اووه کاله کېږي چې د خپل کوره نه دکدی که زه په اړه معلومات یم زموږ سره دې په دغه شپه ونیس صفر اووه څلرویش څوارلس ټلیفون شمېره یو ځلې بیا صفر اووه څلرویش شپاړس څوارلس
السلام علیکم زما نوم سید رسول د غزنی د ولایت ګیلان د ولسوالۍ د رسنۍ اوسېدونکی یم زما یو ورور ورک شوی دی دا څلور کاله کېږي چې ورک ته او له کوره نه درکه ده که چا ته معلومات وي یا ورته معلوم وي نوم یې تاج رسول ولد رضا محمد که چا ته معلوم وي یا یې حال ته لري نو موږ ما ته دې په دې شماره زنګ ووهي 0 8 9 8 4 3 یو شماره بله هم ده 0 9 8 9 8 4 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 9 8 9 8 4 3 دا بله شماره 0 9 8 9 8 4 ډیره مننه د ازادي راډیو د خدای په امان
کوس ولایت برای ولسوالۍ زمبر نه خبرې کوم نو یو پلور څومره رسولګای نوم دی وو پلور نوم یې محمد ده د ورونو نوم یې خوان محمد ده یو سلطان محمد ده کته ته پړم هغه د راش میرا زنګو یې صفر اووه شپږ پنځه اووه دوه څلور یو یو دوه بل نمبر صفر اووه نو صفر شپږ شپږ څلور درې یو شپږ خپله جایزه به وخورئ څومره وغواړي با سلام به
الو السلام علیکم زه پښتون رضا محمد دی غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسېدونکی یم زما یو دوست په نامه د پښتو رسول نه څلور کاله کېږي چې کورونا د حال او احوال نه معلومېږي هر ځای وي که په پاکستان کې وي که په افغانستان کې وي که په ایران کې وي هر مسلمان ور قیمته هر وي وهدی په خپله هر وي مسلمانۍ همدردۍ په خاطر دي زما سره په دغه شماره تماس ونیسي 0 9 3 4 8 1 0 8 شماره بیا تکرار 0 9 3 4 8 1 0 8 او یا په دغه شماره زما سره تماس ونیسي 0 8 0 9 8 1 0 8 شماره بیا تکرار 0 8 0 9 8 1 0 8 په دغه شماره د
سلام علیکم ما سلامونه دې د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي موږ یې ورک شوی اختر محمد نامې دی د رحیم زوی دی معنا یو ورور حضرت یې والدګل دی خانګل دی او معنا مثلا چې څوک په دغه پر یو نقشه پر لاس باندې خپل پلان نوم د دنوم نوښته دی کله معنا یا مړی یا معنا مثلا ژوندې دغه نقش راسه لاس کې نقشه ده که معنا مثلا دغه نقشه چا لیدلې معنا یا مړی یا ژوندې معنا په دغه مړي مور سره تماس ونیسي 0 8 9 2 0 3 دواړه تکراروم 0 8 9 5 2 0 3 مانا جایزه هم لري چې مانا مثلا ته څوک رد ولري چې مانا تایید سي مانا مثلا جایزه هم ورکو و سلام مر سلامونه مانا زمانو مم تور جان دی غلاولی په کوم زوریم سلامونه دې ټول چې ما زغ سره اوري مانا درادو د طرف څخه سلامونه دې ګور ته ورسیر و سلام د خدای په امان
زما یو ورور دی ورک شوی دی تقریبا داسې 15-16 کاله کېږي د هلمند ولایت دی د ګرشته ولسوالۍ دی محمد داود نومېږي د کاري شهزاده زوی دی تقریبا د طالبانو په وخت کې ورک شوی دی هېڅ معلومات یې نشته نه د ژوندۍ نه د مړه که چېرې د چا سره وي یا چا ته معلومات وي دغه په دغه نامه د داود نومېږي د کاري شهزاده زوی دی د ورونو نومانی دی عبدالعزی محمد یونس محمد عبدالباری نصیب الله دغه ورونه دی که چیرې یا دی زما ږغ اوري په دغه شمېره دې زنګ راته وي که چیرې یا چا سره معلومات پدغه نامه سړی او پدغه نمبر زما ته زنګ و 0 5 15 3 3 5 15 5. یو ور به بیا تکرار کړم 0 5 15 3 3 5 15. دغه نمبر دی خدای په نام درم.
سلام امیر دې صاحب ته. زه مراد مشهور په امیر محمد ترغان دی اقصی دی فیض آباد ولسوالی څخه خبرې کوم. ما یو زوی دی عمران په نامه 14 کاله عمر یې ده. د شبرغان د ولایت جامع جومات ته چغسای د زرګرخانې څخه له کوره سر به خوده ورک شوی ده. 16 کاله یې کېږي څه نادرکه ده. که هر چاته معلومات یې نوم یې عمران ده. د امیر محمد زوی قوم خروټی 14 کاله عمر ده. 15 کاله کېږي څه ورک شوی ده. هر چاته که معلومات یې کوم مسلمان ته معلومات یې مونږ ته دې په دې نمبر معلومات راکړي 0 9 4 4 9 3 7 5. شیرینی ورته ویل کېږي. وسلام.
د سنګین د ولسوالۍ څخه د شکر د شلې د کلي څخه زه سعدالله خبره کوم چې دا 1 کال کېږي زما زوی د سنګین د ولسوالۍ څخه ورک شوی دی. تللی وه کوټ ته. په کوټ کې یوه میاشت تېره کړې وه. بعد یوه میاشت د کوټ څخه ورک شوی دی. نو اوس دا 1 کال کېږي چې موږ ته د مرګ او د ژوند پته نشته. هېڅ معلومات نشته. موږ ډېر پسې ستړي شوي. ډېرې منځکې هم پسې کتلې دي. زما د زوی زما زه سعدالله یمه. د سنګین د ولسوالۍ خبره کوم. زما د زوی نوم عبدالبصیر دی. په دغه د ټلیفون په دغه شماره ما ته بیا زنګ ووهئ. 0 5 2 2 2 1 5. په دغه زما د ټلیفون نمبر دی. نو زه په دغه هلک پسې ډېر سړی شوی یم. ته چې کوشش ما سره وکړې چې دغه را پیدا کړې. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه محمد اعظم د هلمند ولایت د بندې کجي کې د ولسوالۍ څخه خبره کوم. ایو ماما دی د حبیب الله په نامه دی. تقریبا د 3 کاله لشکرګاه د ښار څخه نادرکه. په هر مؤمن مسلمان ورور په حق له د مرګ یا د ژوند معلومات دي. مهرباني دې وکړي په دغه شماره دې زما سره اړیکه ونیسي. 0 5 4 4 2 2. ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 5 4 4 2 2.
مګروز غکټي عبدالولي نومې دی. عبد د وردګ دی ولایت د سیتابات ضلع صالح د عبدري دی کوي دی. زه غواړم چې د په حق له ماته راپور راکړي. د ماشماره ده 0 8 3 0 6 3 8 6. وسلام.
السلام علیکم. ازادي رادیو ټول کارکونکو ته خپل سلامونه وایم. زه فرید احمد فوقل د کندهار ولایت د جهوجي اوسیدونکی یم. ما یو دوست چې تقریبا د 3 کاله کېږي چې ورک دی نادرکه دی. احمد شاه د مرجان اکا زوی دی. د ګیلانی د پیلوټ د چچی ورور دی. د کندهار ولایت د درایي اوسیدونکی دی. اصلي د وردګو جنوتیلنګ په کندهار کې اوسېږي. پلار یې د ګریش د مایګرانو څه دی. مور یې وردګه ده. نو که هر چا ته معلومات دي زموږ سره دې په دغه نمبر ټلیفون بس مشوره وکړي. 0 5 9 5 9 1 1. شماره بیا تکراروم 0 5 9 5 9 1 1.
سکلاو سوالی وسه دن کوم. زماره کازه دې د پیدا مخمت په نامه دې چې څوک په دم په سوال باندې د معلومات لري په دغه شهر باندې زنګ وي. چې پر وسه اتمې یو څه ته دغه څه څه ته نه تلیا. او دې د پندره سکلاو د شل کا تر عمر ما د اخر کوم لري. د دې په څیر زبانه که څوک معلومات لري ما په دغه شهر باندې زنګ وي بیا د ټلیفون شماره دوم 0 5 9 1 1.
بس پیغام دا دی ز خپل ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم. پیغام دا دی زموږ یو شناخته دی د حضرت نوات په نامه دی. شنې سترګې دی. موټروان دی. 15 کاله کېږي چې موټروانې بسکلې ورک دی. که د چا څه معلومات په دغه شمه دی ماته ژنګ وي 0 5 4 4 4 10 8 9. د ټلیفون شماره یو ځل بیا 0 5 4 4 4 10 8 9. په دغه شمه دی ماته اړیکه څنګه کې بس دغه مو دغه دی. السلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترمو دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروگرام وخت هم دومره. زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروگرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوخه او بریالي وسی. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري. آزادی رادیو لوونه تروو.